سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو هغو معترضانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له څو میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې فریاد وهلی. د فریاد ویاند صادق اڅکزي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړ چې د غرمه مهال پاکستانی ملیشه ځواکونو د دوی د فریاد پر کیمپ برید وکړ او خیمې ورسوځلې. ښاغلی اڅکزي وویل چې په برید کې د ده په خبره څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډېر ټپیان دي. هغه همدارنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 فریادوال پولیسو له ځانو سره وړي دي. د کوټې د ملیشه ځواکونو ویاند مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې ادعاو په اړه معلومات راغونډوي. ورسره له دې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې لسګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه خپل دندې استعفا کړې چې پرستنیو کې راغلي. هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو د قاچاق په قاچاق باندې تورنه شوې ده. اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاق په تړاو سند لیکلی، خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي. زکی وردک له دریو کلو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و. زینو هندی رسنوی لاغې ډلې ټایمز اف انډیا د استخباراتي چارواکو له قوله راپور وکړی چې له زکی وردک سره هغه وخت 25 کیلوګرام سره زر ونیول شول چې له دوبۍ څخه هند ته راستنېده او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه هم ثبت شوې. ازادي راډیو څخه خبرونه ته غوږیست. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې سر له سبا د هوایي لشپاړسمې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي سبا په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1550 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د بارانونو همدارا سلګونه کورونه پراخې کرنیزې ځمکې او سلګونه څاروي هم وژلې دي. تاسو ازادي راډیو ته د ازادي راډیو لارې د خبرونه اورئ. او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربان په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. دا په داسال کې د 400 میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه ازادي راديو دات کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره له هغه استعفا کړی چې د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده. ځینې پخوانی ډیپلوماټان دغه قضیې ته په کومه سترګه ګوري.
هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمه چلند نه کوي. د ته خپل همت پو هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي.
په چمن کې د پرلتوالو ویان صادق اڅکزی وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه په قاعده پاک شیدان سو، درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان د ابسټ کوارټر لوړی دي.
دا ومن سم په ګډ ګډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ده، په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک له خپلې دندې استعفا کړې. میرمن وردک وروسته له هغه له خپلې دندې لاس په سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدن پر مال له هغې سره د 25 کیلوګرامه سرو زرو د نیولو ادعا کړې. اغلی زکی وردک په خپل استفالی کې چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاړه څه نه دی ویلی، خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې له خپلې دندې لاس په سر شي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
وروسته له هغې چې هندي رسنیو د می په درېمه نیټه ناوخته د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه د ستنېدو پر مهال د 25 کیلوګرامه سرو زرو د نیولو ادعا وکړه، نوموړي نن شنبه د می په څلورمه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. که څه هم زکی وردک له دندې د استعفا په اړه په خبر کړې خبر پاڼه کې او د ازادي راډیو پښتنو په ځواب کې دغه تور په اړه څه نه دی ویلي، خو نوموړي په خپله ایکس پاڼه د خپلې استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی، او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکي وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکی وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 3.1 کروڑ هندي روپۍ دي، او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې، خو نوموړی تر اوسه ځکه نه ده نیول سوی چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا یې د حقیقت لري او کنه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا په اړه رسمي څه نه دی ویل سوي، خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري، هغه به د جرم دا کشفي، خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي، د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي، هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي، بېرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنۍ امنیت ته خطر جوړېږي، په هغه صورت کې به دوی کوی سي هغه ګرفتار هم کړي.
ښاغلی مارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي، په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې د ژوند کې د سویس کنوینشن نه دیدنی سي، د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیه وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله، چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ، او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګری له دوی سره په تماس کې دي او په راتلونکي کې به په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټ ویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورستلغه هلته پرلات ناستی چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات لسیمینه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدل.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم ته پراغه باندې د پرلت مشرانو په خبره بریټ سوي دي او ډزې هم سوي دي او د دې چې کم الته خیمه وي یا جګي وي هغه ته ورم لګیدل دي.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. ورسره دا ټول ان سوګیست اول د واره استعمال کی پټیج زمر سره ستا او داغه د بقاعده بیا ګولۍ وچلولې. څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسی کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښې وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دي. بلخوا دی د کوټي چمن چلوې سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دي چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوې لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شدي ماشوم دغه پرلت چې دي د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیمه میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د ښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کی کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راته کوي د دې د مخالفت کړي دی چې د پخوا پر ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تګ راته اعلان کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونه وی ورځ پرسه یعنی د چکم دغه د دې د پرلت روان دی.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګرې غواخونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته سهګریز غواخونه مخ په زیاتې دودي. اخو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلور منیټه په خپل ایکس پاڼه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله مجله د ترګرو ډلو لپاره د ودی فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان راغلي: د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټن ځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا په وار وار رد کړې او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دې هېواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مککال د مې په درېیمه نېټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل:
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو له لارې ورسیږي.
هم غوښتل د امریکا د سولې انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تیره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غوی په شپږمه نېټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هېوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هېوادونو نومونه یې ونه اخیستل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغه طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځې اوربند غواړي. له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي ووژل شول. حماس ډلې همداراز شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بل منځ یوسي او ځکه د غزه په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,450 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پای ته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ. هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي څو د اوربند طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرایلو د تیرو څه باندې اوو میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې اویا سلنه ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونې نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي هم دې مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. دغه ستونزه په تیر جمهوري نظام کې هم وه، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبرېږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشتوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني ښوونځي یو ښوونکی غلام صدیق فاروقي وایي چې ښوونځی ودانی نه لري او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پانډي کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډېر مشکل مرته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو ساعت یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډي ته کله د یو درخت انډي ته، نو موږ په دې مشکل ډېر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زده کوونکی مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کیات شي ازادي رادیو ته ویل.
د مکتب نسم دورې نه چوکي دورې از اولاد نه خاين ک بر ما سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو، او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر ښوونځي ستونزې لري، ودانۍ نه لري او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کښېني، چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدېږي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې زده کوونکي د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو جوړولو ته ژمن نه دی، او له همدې امله د ښوونځیو پر ځای مدرسو ته ډېره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډېره بودیجه نه لري، او دویم دلیل دا هم کېدی چې دوی معرف سره تعهد نه لري، ځکه د جنکو ښوونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډېری، نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړي. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
facebook.com/azadiradio
په ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستي پرلپسې بارانوي مچۍ له کاره ایستلي او دوی ورته د خوراک څښاک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ ځایونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردې راټولولو پسې بیرون ووځي، همدا لامل دی چې د ولګیا او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې له نمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وې د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم د بارانو د وجې پکې لګېدلي دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکي اتحادیې مسؤلین هم وایي چې پرله پسې وروښتونو ګڼ شمېر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یادې اتحادیې مشر حاجي ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل بارانو منځ کې وقفه دا شاتو د مچیو لپاره ډېر زیان اړولی دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچیو بچې کړی خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي، نو طبعا په شاتو په مچیو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، د هغو څخه اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې یو بختلې دي، مچۍ مرد خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي، او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي، نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
یو شمیر سات پلورونکي او سات جوړونکي وایي کاروبار یې پیکه شوی. دوی په ساتونو د سنبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیرو پلور د بازار د سړېدو لامل ګڼي. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت ښودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکه کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خوا به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژۍ وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کېدو او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي راډیو ته وویل
خلق د سټایل لپاره اخلي، ځکه په تیرو وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و، دوی به په ډالیو کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
شغل سات فروشي کاس فایده نه منده داخل
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک یې فقط د محفلونو لپاره اخلي، هیڅ ګټه نه کوي.
یو شمېر خلک هم دا تاییدوي چې دوی د لاسي سات پر ځای اوس د وخت پیژندلو او مدیریت کولو لپاره د موبایلونو سات کاروي. د کونړ ولایت ای وی اوسیدونکي لطیفې سررزی وویل
زه خپل د لاسي سات څخه ډېر استفاده نه کوم، ځکه خپل موبایل سره د خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنۍ چارې پلانوم، خپل ورځنۍ پلانونه به
یو شمیر سات جوړونکي هم وایي چې د مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړی. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن سات جوړونکي فواد ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم شاید تصویب کړی چې دونه خلک نه استفاده کوي، اکثر دکانونه باز دي او کلیان نه لري، نو کار کم سوی یوازې ټول خلک موبایل اخلي، څوک استفاده نه کوي.
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلي وسایطو کې په ځانګړې توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په